ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو دوه ورستي خبری مجلې دي چې په دغه یوه نیم ساعته خبری مجله کې به بیا هم د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو. نن د پنجشنبې ورځ ده، د حمل 28 نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال، د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 11 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورو چې د فاریاب خلک هغه ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غني د نننی سفر په اړه څه نظر لري. نور رپورټونه هم لرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن په فاریاب ولایت کې د اوبو او یو پروژه او د غرس د نسایي ناروغي یو روغتون پرانیست. په سمنګان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لسګونه موټر چلوونکي یرغمل کړي دي، او د سودان دفاع وزیر وایي چې عمر البشیر له واکه لري کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د فاریاب ولایت په مرکز میمنی کې د چاک د اوبو یو پروژه او د نسایي ناروغیو یو روغتون پرانیست. محمد اشرف غنی نن تر غرمې مخکې میمنی ښار ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میمنی ښار ته د اوبو رسولو پروژه 40 میلیون افغانۍ لګښت لري او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پروژې له لارې به په میمنی کې شاوخوا اتو زرو کورنیو ته د چلو اوبه ورسیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لسګونه موټر چلوونکي یرغمل کړي دي. د سمنګان د کوزدرې صفولسوال عبدالیقین احمدي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو په سکرو بار موټر او د هغو شل چلوونکي تښتولې دي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس حاجی راز محمد وایي چې طالبانو تر سلو ډیر موټر او شپېته موټر چلوونکي له ځان سره بیولې دي. راز محمد وایي چې طالبان دا کسان شاید تر هغو خوشي نه کړي چې پیسې ورڅخه اخیستې نه وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا موټر چلوونکي ولې یرغمل کړي دي. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د یوه نظامي مشر مولوي شرف الدین پر کور پوځي عملیات کړي دي. د دې ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو په نتیجه کې اتل سخت دریځي وشل شوي، شپږ میله درنې وسلې، وڅلویش وسایت ضد ماینونه، پنځه لاسي بمونه او سلګونه مرمۍ ترلاسه شوي دي. د سفر درې قطې ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یوه ابتدایي ښوونځي سرمعلم وژلی دی. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اساقزي ازادي راډیو ته ویلي چې سرمعلم محمد ګل خان په خپل کور کې وژل شوی دی. د پیشې انګیزه او دلیل تر اوسه پورې معلوم نه دي، او د کندهار امنیتي ځواکونو هم تر اوسه پورې د دې پیشې په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلونو له کبله څه باندې زرو تنو زیانمن شویو ته خوراکي مواد ویشلی دي. په بادغیس کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست محمد اختر وایي چې د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د مرستې د حکومت له بودیجې برابري کړې دي. د بادغیس د تیرې میاشتې په سیلونو کې لس تنه مړه او یو شمېر نور ژوبل شول. همداراز زرګونه جریبه مځکه او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. په فاریاب کې هم نن د ولسمشر غني په حضور کې له سیل ځپلو سره مرستې وشوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. له سودان څخه راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځ نن پنجشنبه ولسمشر عمر البشیر له واکه لري کړی او دفاع وزیر د هیواد د چارو د اداره کولو لپاره پوځي شورا اعلان کړه. سوداني سرچینو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بشیر په خپل کور کې د وسلوالو ځواکونو له لوري محاصره دی. همدارس له محبسونو څخه بندیان خوشي کړی شوي دي. د بریتانیا پولیسو د ویکیلیکس جوړونکي جولیان اسانج نیولای دی. اسانج د اکوادور په سفارت کې نیول شوی دی. میټروپول پولیسو نن وویل چې اسانج به په وستمنستر کې ژر تر ژره محکمې ته وړاندې شي. اسانج وروسته له هغه ونیول شو چې د اکوادور حکومت د ده د پناه غوښتنه رد کړه. دی له 2012 میلادي کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده. هغه مهال ده د اکوادور په سفارت کې پناه واخیسته او نه غوښتل چې سویډن ته بیرته واستول شي. پر ده د جنسي ځورونې او جنسي تیری تورونه دي. په هند کې پارلماني انتخابات پیل دي. د رای ورکولو بهیر د میتر 19 دوام کوي او شاوخوا 900 میلیونه هندیانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د وړاندوینو له مخې د صدر اعظم نریندرا مودی په مشرۍ واکمن بهاریتیا جنتا ګوند به شاید بیا خپل مخالف ملي کانګرس ګوند مات کړي. یو رای ورکوونکی سوپراتو گنگولی د انتخاباتو په اړه وایي:
زه له 13 کلنۍ راهیسې رای ورکوم. دا زما حق دی او پرې پوهېږم. زه خوښ یم چې د دې ډیموکراسۍ یوه برخه یم او غواړم دا کار دوام وکړي.
د پنجشنبې له سهاره هندیان د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل. دوی به د هند پارلمان 543 غړي وټاکي. او د مصر په قاهره کې د روسیې د سفارت د کنسلګرۍ څنګه وایي، د روسانو یوه ډله چې مصر د 2013 میلادي کال په اګست میاشت کې نیولې وه، په سخت دریځۍ تورنه شوه. د کنسلګرۍ څانګې مشر یوسف اباکاروف وایي چې په قاهره کې یوې محکمې له انګوشیتیا څخه د 15 روسانو په وړاندې د دې قضیې لومړۍ غونډه د اپریل په 9 جوړه کړه. اباکاروف وایي روسي ډیپلوماتانو د یوه مشکوک کس پلار ته چې له انګوشیتیا څخه راغلی و محکمې ته د ورتګ اجازه ورنه کړل شوه.
دا ازادي رادیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. تاسو دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې اوریدلی سي. د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو به په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر له جریانه خبر سوي هم دار ځواب اوري چې د فاریاب خلک دغه سفر ته په څه سترګه ګوري. په میمنه کې موږ د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونې واوري. مایک پومپیو ویلي حکومت یې غواړي چې په افغانستان کې جګړه بالاخره پای ته ورسوي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې شدید جنگ دی. د هلمند والی وایي هلمندیانو ته به ډېر ژر امنیت ټینګ کړي.
کوم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو. ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم او تربیه ته ځو.
خو په هلمند کې د پوځي چارو یو کارپو په دې نظر دی چې ستونزې ډېرې دي.
د دې وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې بل په اکمالاتو پر سوالو کې ستونزې لري او طبعا چې نور بې کفایت خلک به په چوکیو کې وینو.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د هند نننیو انتخاباتو ته کتنه لرو. د هند انتخابات نن پیل شول او د مې د میاشتې تر درویشتمې پورې به روان وي. د خبرونی اول رپورټ مو د فاریاب ولایت ته د افغانستان د جمهور رئیس د نننی سفر په اړه دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په میمنه کې د نسایي ولادي یو روغتون پرانیست، سل بستره روغتون یې پرانیست. د فاریاب له خلکو سره یې ژمنه وکړه چې هلته به د غلام محمد میمنګي په نوم یو فرهنګي مرکز جوړ سي او ځینې نورې عمل منفیه پروژې یې پرانیستې دي او یا یې د هغوی د جوړولو ژمنه کړې ده. خو د فاریاب د مرکز میمنې یو شمېر خلکو چې ازادي راډیو خبره ورسره کړې ده ویلي دي چې جمهور رئیس غني په تشریفاتي ډول له ځینې کسانو سره چې پخوا هم ورسره کتل سي او خبرې ورسره سوي له تکراري خلکو سره د دوی په وینا خبرې کړې دي او سفر یې دوی ته د زحمت سبب سوی نه د راحت. دا چې ولې د واصل وصال په رپورټ کې به واوري.
د فاریاب ولایت اوسیدونکي چې په دې وروستیو کې نامنیو او سیلابونو سخت ځپلي د حکومت مرستو ته په تمه ول. ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپل سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړ او دغه ولایت یې لومړی درجه اعلان کړ. ولسمشر ماڼۍ وایي ښاغلي غنی فاریاب ته په خپل دغه ورځني سفر کې ځینې ټولګټې پروژې هم پرانیستې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي ولایت هم لومړی درجه اعلان شو خو د سفر اصلي هدف سیلاب ځپلو سره د مرستو کول وو. په ورته وخت کې د یو شمېر پروژو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه او خلکو سره هم کتنې وشوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ. هغه په دغه ولایت کې د خزو لپاره د یونیسای ولادي روختون او د پاک اوبو د رسولو د شبکې د پرنستی ترڅنګ د امام ابو حنیفه په نوم د جماعت او د غلام محمد میمنګي د فرهنګي مجتمع د بنسټ ډبره هم کې خوده. نامنی او د لوی لارو تړل کېدل د فاریاب ولایت د خلکو له عمده ستونزو څخه دي چې د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د دوی په ژوند ناوړه اغیز کړی دی. خو ولسمشر د فاریاب ولایت اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې یا د ستونزو ته په جدي توګه پاملرنه کیږي او دته په خبره افغان ځواکونه چمتو دي چې په فاریاب ولایت کې امنیت ټینګ کړي. خو د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر د دې پر ځای چې د دوی درد دوا کړي د دوی کارونه یې په ټپه ودرول. د فاریاب ولایت دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او شیر محمد مبارز
د جاده های خالق قدم میزنه در حالی که همه دکان
دی وای ولسمشر د خار په تشو وټونو کې قدمونه وهل او د خار ټوله هټۍ بندې وي. امنیتی تدابیر تر دې کچې جدي نیول شي و چې چاته له کوره د وټو اجازه نه و. درې ورځې کېږي چې د ولسمشر د راتګ خبرې دي او ټول واټونه او کوڅې بندې دي. هیڅوک د ښار په داخل کې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی او هټۍ تړلې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې ولسمشر په خپل دغه سفر کې له ځینو تکراري سیرو سره وکتل او کومې پروژې چې پرانستې هغه هم خلکو ته چندان ګټور نه دي. ولسمشر په داسې حال کې فاریاب ولایت سفر وکړ چې د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو تېره شپه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ حملې وکړې چې تر سهاره دوام درلود چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسی واردل چې د افغانستان جمهور رئیس نن فاریاب تللی و هلته له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې ژمنه سوې ده. د ملګرو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا په یوه رپورټ کې چې د اپریل د میاشتې په دوهمه باندې خپور سوی دی وایي چې په افغانستان کې د جنوري د میاشتې د پیل څخه تر دوهمې د اپریل پورې 1,30,000 کورنۍ د دغه سیلابونو او د شدیدو بارانونو له امله متاثره شوي دي. دوی وایي چې تر 240,000 زیات خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د هماهنګۍ دا اداره وایي چې په افغانستان کې فاریاب، بلخ او جوزجان او سرپل په شمالي ولایتونو کې هغه ولایتونه دي چې تر ټولو زیات متضرر شوي دي د باران او بیا د باران له امله د سختو سیلابونو په خاطر.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګېدو
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې زموږ غوري د خبري مجله مو تر شپږنیو بجو پورې د اوس په ورسو هلمند ته. په هلمند کې چارواکي وایي چې د سنګین ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره شدید عملیات پیل سوي دي. د هلمند والي له خلکو سره ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به امنیت ورته ټینګ کړي. خو په هلمند کې یو شمېر پوځي څارونکي وایي چې په دغه ولایت کې ستونزې د دې سبب سوي دي چې امنیتي وضعیت یو څه خراب وي. او دا چې کومې ستونزې دي او د ولایت چارواکي ولې ډاډه دي چې امنیت به ټینګ کړي، الیاس دایی رپورټ لري.
د سنګین د مرکز د نیول لپاره د پیل سو عملیاتو میاشت پوره کیږي. که څه هم چارواکو په رسمي ډول د دې عملیاتو د پیل پر مهال د تلفاتو دقیق شمېر تایید نه کړ، خو د عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتلو خبرونه ورکول سوي ول. د هلمند والي وایي سره له دې چې پخوانی ول سوي سیمه به ساتي، په سنګین کې عملیاتو ته شدت ورکړی دی او ډېر ژر به د دې ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو اعلان وکړي. تورن جنرال محمد یاسین چې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول، یوازې 13 ورځ افغان ځواکونو د سنګین ولسوالۍ د مرکز په لور د 4 کیلومتر په شاوخوا کې پرمختګ کړی دی.
مونږ اوس ډېر یو ښه منظم پلان سره د سنګین دوباره عملیات مونږ چا بله په هفته ولاړو او د نوي قومندان هغه دغه مولید بریفینګ مولید د هغې د حمایت دپاره مونږ خپل ټول شیان اکمال کړو. بالاخره پرون عملیات شروع شوی د پلان مطابق مخته ځي. تر پرونه پورې چې عملیات شروع شوی تر حدود 5-5 کیلومتره پیش
د سنګین مرکز مرکز تنجدې که څه هم کلونه کېږي د 215 میوند کل اردو دوهم لوا ځای په ځای ده، خو د 2015 میلادي کال په نیمایي کې د وسلوالو د سختو او ډلهیزو بریدونو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ مرکز سکوت او هلته غځېدې له لارې هم په خونړي مسیر بدله سوه. د پوځي چارو کارپوهان وایي حکومت سره له دې چې د سیمو په نیولو کې ستونزه لري د سرتیرو د کموالي له امله یې ساتلی هم نسي. له دې جملې عبدالرشید ناصري وایي سرتیرو ته پر وخت مهمات نه رسېږي او رهبریو په سطح باندې کمزوري د افغان ځواکونو د تلفاتو باعث کېږي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي یا هغه ستراتیژیک ملګري چې دي هغو په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که هغه اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغو وسلې ورکړي ده چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري، او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري، او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل هوا ګرمېږي، که وضعیت دغه ډول دوام وکړي لرې نه ده چې په ژمي کې نیول سوي یو شمېر نورې سیمې به هم د افغان ځواکونو د لاسه ووځي، خو د هلمند والي بیا د نیول سوو سیمو د ساتنې ډاډ ورکوي. تورن جنرال محمد یاسین د نادالی د امنیتي کمربند په اړه د موجودو اندېښنو په ځواب کې وویل د ګرشک نه د مارجې تر عبادالله کول پورې د بوغرا پر نهر امنیتي کمربند مضبوط دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
کم سیمې چې مونږ نیولې دي دا به په کلکه دفاع وکړو، ټول هلمندیانو ته به وعده ورکوم چې دا به دینه به دفاع وکړو، دوی به آرام خپل ژوند او تعلیم او تربیت ته ځوانانو مخه وکړي، او د دې نه بره به مونږ نور پېښویان هم لرو چې همدا اوس تاسې د سنګین عملیات بیا دوباره مونږ شروع کړی دی، او انشاءالله په دې لنډو ورځو کې به مونږ سنګین مرکز هم فعال کړو، او د دې نه شاته مونږ د نورو ولسوالیو نیول او د دښمن نه دفاع کولو پلانونه هم لرو.
پر دغه کمربند نږدې هر شپه درنې نښتې کېږي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوړي. د هلمند والي وویل د وسلوالو د مشرانو پر پټنځایونو او د هغو د کومندې پر مرکزونو یې بریدونه او د شپې چاپي ډېرې کړي دي چې دغه کار د هغوی رول کمزوری کړی دی، خو کمربندې سیمو ته نږدې خلک وایي اوس هم نږدې هر شپه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا درانه بریدونه کېږي. طالبانو تر اوسه د سنګین د مرکز په لور د عملیاتو د تازه پیل او شدت په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو هلمند
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو دوستانو تاسو اسمه نن ورځې ټول خبرونه پر ازادي راډیو ټکی کام باندې امر ویدلای سي، او هم اسمه نن ورځې د خبرونو محتوا ولوستلای سي، او د انټرنیټ لاري ته نور خلکو سره شریکولای سي. د ازادي راډیو ډاٹ کام اسمه پانی ادرس ته، او دلته بیا د پروګرامونو د محلويش په ځای کې تاسو کولای سي چې خبرونه چې مخکې درس خپاتې سوي ده یا غواړي لسره واوري واوري. د هند پارلماني انتخاباتو په اړه په دې خبرونه کې وروسته رپورټ لرو. په هند کې نن پارلماني انتخابات پایل سول، خو د دې انتخاباتو ځانګړنه یا جالب ټکی دا دی چې په وو مرحلو کې به تر سره سي او 900 میلیونه وګړي به د چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د رای مرکزونو ته ځي او رای به ورکوي. نن سهار لا په هند کې د رای مرکزونه پرانیستل سول. ترغه پوری یو بل رپورت لرم د افغانستان پر حالاتو باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا خبرې کړې دي. مایک پومپیو ویلي دي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د دغه حکومت یو غوښتنه ده. اسمت ساروان به د دې وینا او د چې چیرته د خبرې کړې دي نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په تیرو دوو ورځو کې د خپل هیواد د سنا جرګې دوو کمیټو ته حاضر شو، او د افغانستان په ګډون د یو شمیر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د امریکا د روانو هڅو په باب وویل چې ولسمشر ټرمپ په زغرده ویلي چې غواړي دا بې پایه جګړه پای ته ورسوي، او امریکایي پلاوی په دې برخه کې هلې ځلې کوي. دوی د افغانستان له حکومت، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره د زلمي خلیلزاد لیدنو کتنو ته په اشاره وویل. نوموړی د داسې شرایطو د برابرولو په لټه کې دی چې ولسمشر ټرمپ یې یادونه کړې، یعنی د امریکایي پوځیانو د شمیر کمول، د امریکا د لګښتونو کمول، او د امریکایي پوځیانو د تلفاتو کمول. پامپیو همداراز وویل چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې دا کارونه باید په داسې ډول وشي چې د امریکا پر خاورې د حملو خطر ورسره له منځه ولاړ شي. پامپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي سناتور جین شاهین د دې اندېښنې په باب چې د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څنګ تکړای شوی دی وویل، د افغانستان حکومت هم د نورو خواوو په شان په خبرو کې شامل دی او په دې کار کوي چې طالبان او حکومت دواړه په خبرو کې حاضر وي. د تر دې یوه ورځ وړاندې د سنا جرګې د تدارکاتو په کمیټه کې هم په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې مرکزي رول لري. د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل تر ضمانت ورهاخوا ویلی شي چې د افغانستان حکومت به د دې معاملو په مرکز کې وي او معاملې به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. سناتور شاهین په دې هم اندېښنه لرله چې د طالبانو پر خبرو څومره باور کېدای شي او هغوی به صادق وي. د بهرنیو چارو وزیر د سناتور شاهین اندېښنه رد نه کړه، ویل چې باید دا په عمل کې ولیدل شي چې طالبان څه کوي. دا هم وویل چې نه یوازې د طالبانو په برخه کې ژوره بې باوري شته، بلکې د افغانستان په تړاو د ګڼو نورو لوبغاړو په اړه هم بې باوري شته. پمپیو د افغان ښځو د حقونو او د افغانستان د پرمختګ په اړه هم پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه د ښځو په برخه کې د زلمی خلیلزاد خبرې شوې او دوی هڅه کوي چې افغانستان د شاخواته نه بلکې مخ په وړاندې روان وي.
په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبريالانو په حواله نن د روغي جوړي یا د مصالحې عالی شورا بیا هم په کابل کې غونډه درلوده. په کابل کې په نې غونډه کې پر دې بحثونه کېدل چې د افغانستان حکومت له لوري د طالبانو سره په مذاکره کوونکي پلاوي کې څو ګډون ولري او یاده چې د افغانستان د حکومت لپاره کومې خبرې د طالبانو سره د سولې په موافقه کې د معاملې وړ نه دي. په افغانستان کې د رپورټونو پر اساس یو مهمه مسأله چې په دغه د سولې لپاره پروانو خبرو کې پر دغه روانو هلو ځلو کې مطرح ده، د مطبوعاتو فعالیت او د مطبوعاتو ازادي ده. په افغانستان کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې اوس څلوېښت تلویزیوني شبکې او نږدې 200 راډیوګانې فعال دي. په دغه رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مسؤلین په دې فکر کوي چې د دوی برخلیک په څنګه سي، د مطبوعاتو ازادي به څه ډول وي په افغانستان کې. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورت برابر کړی دی او دغه اندېښنو ته کتنه کړې ده.
ما یې نگرانیو را مشنوم، از چهار طرف همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو اتلسو کلونو کې د هیواد لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سورې کړی او تر یو حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلي دي. د یک خصوصي تلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی که څه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوری له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو، که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو. اندېښنې شته، موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. د می پشت ما شما همکارای مشترک ما شما را که میبینیم.
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسیږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم نگرانی دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندېښنې جدی او پر ځای دي، ځکه له داسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې له داسې ډلې سره معامله کوو، نو داسې جدي اندېښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزور شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم.
د طولو تلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وایي رسنیو او د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
ده. وای صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه داده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې ناامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي،
از ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اوس په افغانستان کې څلوېښت تلویزیونی شبکې او شاوخوا دوه سوه راډیوګانې فعالې دي. پخوا تر دې ډېری دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوي او ان دا چې حملې پرې هم کړي دي. د بیلګې په ډول په 2016 میلادي کال کې د طلوع د تلویزیون پر کارکوونکو حمله کې اوه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د یادونې وړ بولم چې د تیر کال د اپریل په دیرشمه نیټه باندې په کابل کې په غبرګو حملو کې لس خبریالان ووژل سول چې درې د ازادي راډیو خبریالان او هم پکې وو. د بېسرحده خبریالانو نړیوالې ادارې په 2013 میلادي کال کې د رسنیو د ازادۍ په اړه رپورټ خپور کړ او په هغو 180 هیوادونو کې چې د دوی په لیست کې راغلي وو افغانستان په 113 خانه کې وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو هند کې انتخاباتو ته. په هند کې نن پارلماني انتخابات پیل شول. د هند خلک په رپورټونو پر اساس چې په هغه هیواد کې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي دي د نن ورځې تر پایه په انتخاباتو کې ګډون کوي. خو د دوی انتخابات د می د میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام کوي. نو دغه انتخابات به په اوو مرحلو کې ترسره سي. په انتخاباتو کې دوه ګوندونه ډېر مخکښ دي، یو د نېشنلستانو یا د ملت پالو هندوانو بھارتیا جناتا گوند او یو هم د کانګرس گوند چې په هند کې ډیر کاله په قدرت کې پاتې سوی دی. د دغه انتخاباتو په اړه صفی الله ستانګزی تاسو ته معلومات ورکوي.
د هند پارلماني انتخابات په و مرحلو کې ترسره کیږي او لومړی دور یې نن پیل شو. په لومړي دور کې 132 میلیونه هندیان په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رای ورکوي. شاوخوا 900 میلیونه هندیان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي او سږ کال د 2014 کال په نسبت څه باندې 80 میلیونه نور کسان هم د رای ورکولو په شرایطو برابر شوي. دا انتخابات له نن د مې تر 19 دوام کوي. یو هندي رای ورکونکي سپراتو گنگولی د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې له کلونو راهیسې د رای اچونې په ډیموکراتیک بهیر کې ونډه اخیستي او غواړي همداسې دوام ورکړي. زه له 13 کلنۍ راهیسې رای ورکوم. دا زما حق دی او پرې پوهیږم. زه خوښ یم چې د دې ډیموکراسۍ یوه برخه یم او غواړم دا کار دوام وکړي. د هند انتخابات وروستۍ نتیجه د مې په 23 راوځي او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانېږي. د هند پارلمان ولسي جرګه یا لوک سبا 545 څوکۍ لري او بریالی ګوند باید اکثریت رایې وګټي. دوه مهم ګوندونه د هند په انتخاباتو کې له یو بل سره سیالي کوي. حاکم ګوند بھارتیا جنتا چې هندو نېشنلست ګوند دی او صدر اعظم نریندرا مودی یې کاندید دی، او بل د هند ملي کانګرس یا ANC دی چې راهل ګاندي یې مشري کوي. تیر 2014 کال انتخاباتو کې بھارتیا په یوازې سر 202 څوکۍ ګټلې وې. دا هغومره څوکۍ وې چې په څو لسیزو کې کوم ګوند نه وې ګټلې. د سږ کال په انتخاباتو کې هم وړاندوینې داسې دي چې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند به مخکښ وي. څلورو نظر پوښتنو ښودلې چې دی به 203 څوکۍ وګټي. دواړه مخکښ ګوندونه بھارتیا جنتا او ANC یا کانګرس ګوند یو بل د بېلابېلو ستونزو په خاطر تورنوي. کانګرس مخالف ګوند حاکم ګوند تورنوي چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جنتا ګوند بیا په بهرني سیاست کې خپلې لاسته راوړنې هغه څه بولي چې په مټ یې د انتخاباتو بریا ته تمه لري. د پاکستان په وړاندې په وروستیو کې د صدراعظم نریندرا مودی د حکومت دریس چې د دغو دواړو اټومي گاونډیانو ترمنځ د څو ورځو نښتو سبب شو د ګڼو خلکو لخوا له هر کلي سره مخ شو. په حکومت بیا یوه سخته نیوکه داده چې د اقتصادي پرمختګ د خلکو د وضعیت د ښوالي او د بزګرو د ژوند د بهتری لپاره ژمنې نه دي پوره کړي. د امنیتي اندېښنو د لرې کولو لپاره د هند پوځ هم شدید امنیتي تدابیر نیولي. سره له تدابیرو په جموں او کشمیر کې تر انتخاباتو مخکې په تر ټولو تازه پیښه کې او کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې د دغې خبري مجلې وروستی رپورټ و چې تاسو واورئ. زه نوره اجازه غواړم تر بلې خپرونې پورې. په اوو بجو باندې به پوره د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. همکاران به د خپرونې درته کوي. اوس